مسلس
د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
السلام علیکم. د ازادي رادیو مسلس خبرونه ته شراغلاست. د خبرونه د رسنیو د ازادي نړیوالې ورځ په مناسبت بحث ته ځانګړې شوې ده. د مطبوعاتو د ازادي نړیواله ورځ د مې په دریمه نیټه منځل کیږي. په افغانستان او ګاونډي پاکستان کې د رسنیو وضعیت ته ګورو او پر دې خبرې کوو چې خبریالان او رسنۍ له څه ډول ستونزو سره مخامخ دي. لیدونکو، دا خبرونه تاسې د ازادي رادیو پر فیسبوک پاڼه هم کتلای سئ. په دې خبرونه کې د خبرو لپاره د مشال رادیو خبریال ګولایاز او پخوانی خبریال ډیوه امرخیل ګډون کوي را سره. اوله پوښتنه به ستاسو څخه وکړم ډیوه جانې، که تاسو په دې برخه کې موږ ته ووایاست چې ستاسو د تجربې له مخې په افغانستان کې رسنۍ او خبریالان د څه ډول محدودیتونو سره مخامخ دي؟
سلامونه تاسو ته، قدرمنو لیدونکو ته، او ستاسو د خبرونه قدرمن میلمه ته. لکه څنګه چې موږ تاسو ته معلومه ده، د 2021 کال د اګست میاشتې له نیمایي څخه را په دې خوا، کله چې د افغانستان په نظام کې بدلون راغی او جمهوریت سقوط شو، نو له هغه مهال نه د خبریال په افغانستان کې د خبریالانو ژوند له خطرونو سره مخامخ شولو، چې بدبختانه له هغه مهال نه تر دم غړې پورې زموږ افغان خبریالان له خورا ستونزو سره مخامخ دي. که وایم چې په دوه کې خبریالانو ژوند هم له لاسه ورکړی دی، همداراز د زور زیاتی، د ګواښونو او لپی خو سره، او همدار زندانون ته هم دوی چول شوی دی. او که په دا ورستیو کې د نږدې خبرونو په اساس باندې موږ خبرې وکړو، د افغانستان د مطبوعاتو مرکز په یو تازه راپورټ کې ویلي دي چې د 12 میاشتو په جریان کې په افغانستان کې د خبریالانو پر وړاندې د 201 پیښې سب شوې دي. البته په دې پیښو کې لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړله، بیا هم د خبریالانو د ټپ کېدلو، د وژل کېدلو او په زندانونو کې د دوی اچول کېدلو پیښې دي. اوس هم زموږ افغان خبریالان د ګواښونو او زور زیاتۍ له پیښو سره مخامخ دي.
مننه ډیوه جانې. تاسو که د خپلې تجربې په اړه باندې هم راته ووایاست، په افغانستان کې تاسو د کار پر مهال باندې د څه ډول ستونزو سره مخامخ واست؟
بالکل، هغه مهال هم اگر چې په افغانستان کې د خبریالانو پر وړاندې هر وخت کې ستونزې شته وې، اوس مهال ډیر زیاتې شوې، خو هغه مهال هم ستونزې وې. کله به چې موږ د راپور د چمتو کولو لپاره تللو، نو واقعیت چې په سیمه کې به په هغه ماده خبر په ځای کې به موږ له بیلابیلو ډول ډول ستونزو سره مخامخ کیدلو، چې هم له هغه وخت نه زمونږ ښې خاطرې او بد خاطرې هم زیادولې شمه، چې واقعیت یعنی یو نامعلوم وضعیت سره به موږ مخامخ وکړو. بچ یو پیښه کیدله، د پیښې ځای ته بچ موږ تللو، نو هغه ته په اسانه باندې خبریالان نه پریښودل کیږي چې هغوی اولاد شي هغه پیښې ته ورداخله شي. نو هغه وخت هم خورا ډېرې ستونزې وې زموږ په وړاندې.
دیو جانې مننه. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، لیدونکو دیو جانې هم یادونه وکړه، دا چې د طالبانو له واکمنېدو راهیسې د خبریالانو د ملاتړ د ځینې سازمانونه وایي چې په افغانستان کې څه باندې 200 رسنۍ تړل شوي دي. د بې پولې خبریالانو د راپور له مخې یوازې په 2023 کال کې 3 خبریالان وژل شوي دي، او د دغو راپورونو له مخې په رسنیو باندې محدودیتونه زیات شوي دي. ګولایز، د پاکستان په اړه باندې بستاس څخه پوښتنه وکم، د رسنیو د ازادۍ وضعیت هلته څنګه دی؟
یو خبره ده، د کومو ګورو د خبریالانو چې کوم د نړیواله ورځ او د ازادۍ موږ خبره کوو، سه کال چې کوم د یونیسکو چې کوم تیم دی، هغه د کسه هم د ماحولیاتو په مخ باندې د خبریالانو لپاره کوم چیلنجز دي. خو که زموږ سیمې ته وګورې، څنګه ډیوې خبره وکړله، په زموږ سیمو کې بیا لږ حالات بدل دي. او که سیمه ییز حالات ته موږ وګورو، که په افغانستان کې دی که په پاکستان کې دی او که په هند کې دی او انتر بنگلاديش کې هم که د پاکستان سو پورې خبره ده نو په پاکستان کې د رسنۍ چې دی هغه همیش لکه هغه داسې کنټرول ساتل شوی دی په پاکستان کې کله هم د پرویز مشرف په واکمنۍ کې ډکټیټرشپ کې رسنۍ ډېر زیاتې رالې په پاکستان کې ټلویزیون چینلونه رال شخصي ټلویزیون چینلونه رال دښن ورسپانې راغلي خو څومره زیاتې شوې رسنۍ هغونه ازادي چې ده هغونه وتړل شوله که موجوده حالاتو کې موږ خبرې کوو نو موجوده حالاتو کې که موږ وګورو نو چې څنګه نړیوال یو ټرند دی یو رجحان دی هغه آوازونه هغه خبرې هغه خلق خاموشه کول نو یو خو دې کې هغه خبریالان هغه دغه خبره ده او بل خلکو هم کم کم خبریالان دي نو هغوی هم هغه یو سینسرشپ خپل کړی دی هغه سیلف سینسرشپ چې ورته وایي چې په خپله آواز اوس څنګه ډیوی خبره وکړله چې د سقوط نه پسته که موږ ګورو په اسلام آباد کې په پاکستان کې شاوخوا 200 افغان خبریالان چې دي هغه هلته موجود دي او هغوی خپل هغه انتظار کوي دغشان په پاکستان کې دننه هم چې کوم خبریالان دي اوس هغې باندې دومره پابندۍ یا هغه داسې دي چې هغه رنګ هغه آواز خپل آواز چې دی هغه نشي پورته کول یو دا ډېر اوږد بحث دی چې څنګه حکومتونه کوشش کوي چې په هغه آوازونو معنی هغه معنی هغې ته بند کړي دي د قوانینو د لارې د زور زیاتۍ د لارې او په پاکستان کې که موږ وګورو له ډېرې مودې راهیسې دا یو هغه دی چې خبریالانو څخه دا یو ستونزه ده چې کوم فعالان دي کوم ټولنیزې شبکې دي دا هم په هغه پرس فریډم او په هغه کې ټولو کې دا یو دغه راځي په هغې هغه آوازونه هم اوس لګې دي ورو ورو په طریقه باندې یو سیستمیټک طریقې سره هغه ته د غلي کولو کوشش روان دی یا هسې دي کېږي قسم حکومت په وار وار باندې دې ورځ په مناسبت باندې حکومت دا دعوه کوي چې مونږ رسنیو ته ازادي ورکړې ده مونږ هم کتل په پاکستان کې د 8 فروری چې انتخاباتو هغې نه مخکې ټولو سیاسي ګوندونو په خپل منشور کې انتخاباتي منشور کې دا خبرې به کولې چې مونږ کله په واک کې راغلو نو د رسنیو ازادۍ زموږ په هغه کې ورشاملې په لومړیتوبونو کې د 8 فروری انتخابات تیر شو خو اوس هم که حالات وګوري نو خبریالان اوس د تازه رپورت د اسلام آباد کې د خبر زما لږ اوږده شوله خو د فریډم نیټورک د رسنیو د ازادۍ لپاره کارکونکي یوه اداره ده غیر دولتي اداره ده دا غیر رپورت تر مخه په پاکستان کې چې کوم رسنیو کوم ازادي ده هغه پرو ورو له منځه وړل کیږي او هغه هم ډېر طریقې سره درې دارې دوه میاشتې کېږي د انتخاباتو شوي دي نوې حکومت چې دي هغه نوې تګلارې او نوې هغه جوړې چې څنګه هغه آوازونه په رسنیو کې چې کوم دی هغه خاموشه کې
ګلایا ستاسو یادونه وکړه په خپلو خبرو کې چې د رسنیو کنټرول ته زیاته کار کېږي او هڅې کېږي چې د دوی ږغ غلی سي ستاسو د معلوماتو له مخې دغه کار څوک کوي که څه هم تاسو وویله چې جمهوري حکومت دغه وعده کړې وه او ژمنه یې همدغه وه چې د کمپاین پر مهال باندې چې دوی به رسنیو ته ډېره ازادي ورکوي
په پاکستان کې ګوره یو خبره ده ملالۍ چې په عمومي توګه اوس ټول ته ښکاره ده چې په پاکستان کې جمهوري قوتونه څنګه راځي هغې تر شا څوک وي او واک چا سره دی اوس په پاکستان کې که موږ ګورو د عدلي اوس قضیې مخې ته راغلي دي اکثر تاسو به ګورئ هم چې عدلي خپله وایي چې یاره زموږ په کارونو کې د اسلام آباد های کورټ شپږ ججانو یو لیک استولی و په فروری د اپریل په میاشت کې بلکې د فروری په میاشت کې نو چې په هغې کې دا غکړې وه چې ځینې استخباراتي ادارې د هغوی په کار کې لاسوهنه کوي نو په پاکستان کې چې کوم مقتدر اسټابلشمنټ چې ورته ویل کېږي په عمومي اصطلاح باندې فوج ته ویل کېږي نو که فوج څه هم دا بار بار انکار کوي چې یاره نه سیاسي چارو کې او نور چارو کې دوی مداخله دا تورونه هغوی بار بار ردوي خو په پاکستان کې همیش که وګورو دا قوتونه دا کوشش کوي چې په دې هغه معنی خپل کنټرول وساتي او اوس هم چې کوم سیاسي حکومت خو راغلی دی خو په هغې معنی دا چاپ چې دی یا چې کوم سوری یا کوم هغه دی نو هغه د مقتدر حلقو دی نو هغوی نه غواړي چې هغه آوازونه اوس په پاکستان کې د رای ازادۍ خبرې کې نو د مخالفو ګوندونو چې کوم اتحاد جوړ شوی د شپږ ګوندونو چې پاکستان تحریک انصاف هم شامل دی پکې د هغې آواز چې دی په رسنیو کې نشته په هغې زه به درته لنډ مثال درکړم د پاکستان دولتي راډیو ټلویزیون دی چې کله د قومي اسمبلی غونډګي نو د مخالفو د پاکستان تحریک انصاف ګوند کم کل غړي خبره کوي نو دغه غړي راپاسي د هغه چې پخوانی وزیر اعظم د عمران خان عکس چې دی دغه شاته ولګي نو هغه ځین هغه کیمره لري کی بل زی تراوي نو ځینې داسې واړه واړه دا وړې هغه دي خو که په مجموع هغه باندې سوچ وکړو نو په پاکستان چې کوم د خبریالانو کوم سازمانونه دي هغوی په بار بار باندې د مظاهرېم کړي دي هغه هم کړي دي چې د هغوی په ازادۍ باندې ډېر جدي هغه چې دي جدي ګواښونه سره دوی مخامخ دي.
دیو جان تاسو ته براسم ګلیاز لکه تاسو چې واورېدل په پاکستان کې د هغو محدودیتونو یادونه وکړه چې خبریالانو سره مخامخ دي او مطبوعات د دغه ډول ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د ښځو برخې ته که راسم ستاسو څخه به دا پوښتنه وکړم د ملګرو ملتونو د ښځینه څانګې د افغان ښځو هغو خبریالانو له قوله لیکلي دي چې په خپل راپور کې لیکلي دي چې دوی وایي په افغانستان کې کار کول داسې دی لکه دوی چې پر ماین باندې ګرځي. ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې دغه اصطلاح پر ماین باندې د ګرځېدو څه معنی لري؟
یعنی هغه تا و وضعیت مونږ تاسو ته معلوم دی چې په افغانستان کې اوس مهال په خزه باندې له هر خوا نه دوی په سیستماتیک ډول باندې بندیزونه لګوي. یعنی اوس هم هغه زمونږ افغان خبریالان یا هغه افغاني میرمن یا انجون چې په افغانستان کې کار کوي واقعا چې زه کولای شم یا موږ کولای شو چې هغوی ته د منالو لقب هم ورکړو چې دوی بیا هم سره له دومره ستونزو ناخوالو سره بیا هم په دې وضعیت کې مبارزه کوي، ځکه چې په افغانستان کې داسې یو حالت دی چې هغوی له هر طرف نه له ګواښونو سره مخامخ دي، له هر طرف نه هغوی ځپل کیږي، له هر طرف نه هغوی ځورول کیږي. نو بیا هم دوی سره له دې ګواښونو سره له دې ستونزو سره له دې تاوتریخوالي بیا هم مبارزه کوي، بیا هم هغه خپل د مبارزې ډګر نه ده پرېښودلی. او لکه کله چې دا سقوط وشول له هغه وضعیت نه له هغه حالت نه تر اوسه پورې زمونږ له خزینه ژورنالیستانو سره همدار از له خزینه فعالانو سره او هغه نورې میرمنې چې په دولتي او غیر دولتي دراتو کې دوی کار کولو له خورا ستونزو سره اوس هم لاسو گریوان دی. او زمونږ افغان خبریالان خو دا د ټول نړۍ پر وړاندې څرګنده ده چې دوی له کوم ستونزو سره اوس مهال هم خپل دندې مخته وړي.
دیو جانې مننه، زه به بیرته تاسو ته راسم. ګلایز د هغو قوانینو په اړه باندې به یو څو خبرې وکړو. دغه سی پی جی او د خبریالانو د خوندیتوب ځینو نورو ادارو په خپلو راپورونو کې ویلي دي چې په پاکستان کې داسې قوانین جوړ شوي دي او ستا چې هدف یې دغه دی چې لکه مین سټریم میډیا رسنۍ مطبوعات او همداراز آنلاین رسنۍ چې انټرنیټي ټولنیز رسنۍ ورته ویلای سو د دغو کنټرول یې هدف دی. د دغو قوانینو په اړه که تاسو یو څه لیدونکو ته وایست او د قوانینو د جوړېدو یا هم د دا ډول اهدافو پر وړاندې د خبریالانو عکس العمل څه دی؟
د قوانینو که سوپر موږ خبره کوو نو په پاکستان کې په 2002 کال کې د فریډم آف انفارمیشن آرډیننس دا 2002 کال هغه بیا په دې کې به ترمیم وشو په 2010 کال کې غالبا. نو دا غیر رئیسی یو ضابطه اخلاق جوړ شوی دی د حکومت په کچه باندې او د دې لپاره باقاعده یو اداره ده پاکستان چې کوم انفارمیشن ډپارټمنټ ته ویل کیږي د رسنیو منظم کول لپاره دا یو اداره ده. حالانکه په نور ځایونو کې که موږ وګورو رسنۍ چې دي هغو لپاره غني داسې محکمه وزارتونه دي بلکې په مرکز کې هم او په صوبو کې هم. اوس ورځ چې سوپر قوانینو خبره ده د اخو به ډیر اوږد بحث وشي د وروستۍ خبره کوو. اوسنۍ خبره ته کوم چې د پاکستان د کورونو چارو وفاقي وزیر محسن نقوي په لاهور کې د اپریل په 15مه یو خبری کانفرنس ته او ویلي وو چې رسنیو لپاره او بیا په ځانګړې توګه هغوی دا یاد کړي چې د ټولنیزو رسنیو لپاره هغوی دغه قوانین نور هم سختوي. سختی په دا معنی باندې چې کوم حکومت اوس په واک کې راغلی نو اوس حکومت کوم وګور په مرکز کې د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې حکومت دی نو هغې لاندې دا وزارت دی او هغه وزارت چې دی چې کوم مین سټریم میډیا ده چې کوم قائمي ادارې کې دننه چې کوم ټلویزیون چینلونه دي نو هغوی ته یو دوی دو فرمان ورکي چې تاسې به د وزیر اعظم د پخواني وزیر اعظم نوم هم نه اخلئ، جلسه به هم کوریج بینه کوي دا خو به تیر خبره ده په پاکستان کې دام یو اوسغه شروع شوه دي چې کله هم د مخالفو ګوندونو کله جلسه کیږي ډیجیټل وی یا په غمانی وی نو په غرض باندې انټرنیټ سہولت وتړل شي که انټرنیټ هغه نه وي نو بیا په چلنونو باندې او په دغه باندې بندیزونه ولګول کی په دې کې د رسنۍ هم به یو اغشته چې ځینې رسنۍ حکومت په لوبي او ځینې مخالفو ډلو سره وي دا موږ په تیر هغه کې موږ وکتل په پاکستان کې چې کله د پاکستان تحریک انصاف د پخوانی وزیر اعظم عمران خان حکومت وو نو په ځینې رسنۍ باندې پابندې لګېدلې وي هغه رسنۍ ځکه چې هغه د حکومت مخالف خبرې کولې خو ځینې رسنۍ د حکومت په حق کې خبرې کولې نو هغه آزاد وي نو هغه ته هغه رنګ اشتهارات هم ملاویدل که پاکستان کې د وګړو د رسنیو نو دیو زیاتره دغه چې دی آمدد هغه د حکومت لخوا راځي او دا څنګه ماته ستو اداره خبر وکړي چې پوره یو وزارت دی او بیا د دې نظم یو اداره ده پیمرا او ته ویل کیږي نو پیمرا به داسې کوي چې کم هغه مانیټرینګ کوي او چې کم داسې وګوري چې د حکومت مخالف دی یا ضد دی یا د ریاست په ضد مانی دی نو هغه ته نوټس جاری کی او یا په سمدستي توګه هغه افیر کی نو قوانین خو پاکستان کې په دې لړکی ورستر بلی سختی کې ورته لکه کومنګ دا وایو چې را ټولنیز رسنۍ ورتاک سره کسه دا غره غلې دي خو بدلون خو نه کومنګ ګورو په مین سټریم میډیا خو پابندي دي اوس په هغه ټولنیز رسنۍ باندې هم هغه رنګ فشارونه او پابندي ولاندې غوي راوستل کیږي او هغه د مختلفو قوانینو په شکل کې دا قوانین چې دي اوس ماته ستوزي کړو چې تازه حکومت دا اندیا ورکړی دا چې دی دوه نور هم دا قوانین چې دی دا به سختې په پاکستان کې د رسنۍ لپاره سازمانونه شته په مرکز کې شته په صوبو کې هم شته او هغه په وار وار معنی مظاهره هم کړی دي بار بار او چې کوم دغه جرنلستان دي چې کوم ستر جرنلستان دي زیاتره خو هغه اوس کوم ګورو هغه ادارو نه هم لری کړل شوی دي د حکومت د فشار د وجه نه کومنګ د جیو مثال ورکو دا غین ډیر ځات سینیئر جنرالستان یغه وخت کې لری کړل لغه شان دی ار واي نه لری کړل هغه باندې فشارونه نو فشارونه چا نه خو مختدر حلقې نو اوازونه خودي مظاهری کیږي خو دا د حکومت خپل لغه معنی هغه سترانس کومنګ ته وي د ریز معنی هغه دونه کلک ولاړ دی چې هغه هغه رنګ اوازونه مخې ته نه پریدي او دا صرف د پاکستان یا د افغانستان مسله نه ده کومنګ وګورو په نړۍ کې دا یو ټرند دی په هند کې که وګوري رسنۍ څنګه الته کار کوي په ټولنیز رسنۍ باندې هم بندیزونه دي الته ماغرنګ چې کوم واکمن ګوند دی هغه کوشش کوي چې هغه آوازونه راپری نه دي او هغه ټول چینل دا هر یو چې کوم کده طالبانو خبره کوو کومنګ د پاکستان کې د مسلم لیگ نوم خبره کوو که هند کې خبره کوو نو ټول دا چې کوم واکمن ګوندونه یا کوم ډلې دي هغه کوشش کوي چې رسنۍ دا یو پاور دی او دا قوت چې دی دا ولست هغه आवाज او هغه رسول چې کله ته دا کنټرول کوي نو ته هغه ټول واک چې دی هغه ځان سره دغه وساتي نو دا یو داسې موثر ټول دی کنه چې دا د معنی هر یو حکومت کوشش کوي چې خپل کنټرول وساتي
وو ش مننه ګلایز دیو جان تاسو واوریدل ګلایز ځینې ستونزې یادونه وکړه تاسو هم یو شمیر ستونزې یاد کړې چې مطبوعات او خبريالانو سره مخامخ دي تاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې د پاکستان د مطبوعاتي دغه فضا چې ده تاسو په نظر څومره د افغان د افغانستان د مطبوعاتي فضا سره ورتوالي تاسو ویني یا په نورو ټکو کې وایم چې په افغانستان کې وضعیت څومره هغه ته ورتوالي موندلې دي لکه په پاکستان کې روان دي
که اوس مهال وضعیت مقایسه کو لکه څنګه چې تاسو قدرمن ملما ورته اشاره وکړله په افغانستان په پاکستان کې اوس مهال هم وضعیت د رسنۍ یا مطبوعات په باب باندې هم دا ډول دی ځکه چې زه یو دلته هم یو پروګرام ته بدل شوی او ما خو هغه ما ته هم ویل چې دلته هم سانسور شته دی تاسو باید په خبرو کې احتیاط وکړئ لکه څنګه چې په افغانستان کې اوس رسنۍ سانسور شوی دی په افغانستان کې اوس حقایق د رسنۍ په وړاندې نه څرګندېږي کوم څه چې حقیقت دی هغه اوس رسنۍ نشي کولای په واضح او ښکاره ډول باندې بیان کړي ځکه کدوې لکه هم په واضح حقیقت څرګند کینو معلومه خبره ده چې سبب هغه رسنۍ تړل کیږي هم یا هغه د هغې رسنۍ کارکونکو بلدان دوه څخه ګوښه کیږي. نو زما پان باندې چې اوس یو څه ورتهوالی لري د پاکستان د رسنیو وضعیت د افغانستان سره ورتهوالی لري، ځکه چې په پاکستان کې هم حالات بدلون وکړل او دلته دوی په دلته هم انتخابات وشول او یو څه ستونزې رامنځته شولې. خو په افغانستان کې که زه ووایم، په افغانستان کې بالکل د افغانستان ټول رسنۍ سانسور شوې دي. د افغانستان کې ټول هغه رسنۍ ته چې هغوی اوس هم خپرونې کوي، نو هغه به هم د حاکم نظام د حاکمیت یا هغوی د امر تابع وي او کوم څه چې د هغوی په وړاندې خبري شي، البته د حاکم نظام په وړاندې خبري شي، نو هغه به دوی د سیمې نړۍ او د هیواد پوړان دي دوی څرګندوي. ولې هغه حقیقت هغه حقایق چې دي دوی نشي کولای چې بیان کړي، او یا هم کزنی زمنګ سیاسي چارشنون کې یا هم داسې زنی مرمانه چې پروګرامونو ته رابل کیږي، که هغوی هم په اوسنی نظام باندې نیوکه کوي یا هم د دوی د اصلاح په باب باندې خبرې کوي، ول بیا هم هغه د پاکستان کې په حاکم نظام باندې دا هیڅ تاثیر نه کوي، او یا خو دوی ورته هیڅ پام نه کوي. دا خبره باب یې څرګندي چې متاسفانه دا وضعیت که همداسې روان وسیږي، نو زه فکر کوم چې حالات به د رسنیو او د خبریالانو په وړاندې تر دې هم سخت شي په افغانستان کې.
ګلای ستاسو څخه به د هغه آډینس یا کتونکو او لیدونکو په اړه باندې د هغه ځای په اړه پوښتنه وکم. ستاسو مشال رادیو قبایلي سیمو ته نشرات کوي بلوچستان، او ویل کیږي چې دغه سیمې ډېرې خوندي نه دي د خبریالانو دپاره. تاسو په دې اړه باندې که معلومات راکوئ؟
بالکل، که موږ وګورو په مجموعي توګه باندې په پاکستان کې صرف قبایلي سیمې نه دي، په نورو ځایونو کې هم خبریالان هغه شان ستونزو سره مخامخ دي. که د قبایلي سیمو خبره کوو، نو هلته اوس څنګه د ډي وي هم خبره وکړله چې یو سلف سنسرشپ هم جلنستانو خپل کړی دی. هغوی هم اوس هغه رنګ آواز هغه په خلاص زړه باندې هغه باندې هغه ستونزې نشي بیانولی، هغه خبر نشي ورکولی، ځکه چې هغوی په هلته هغلته په ګراوند باندې موجود دي. نو هغوی ته ډېرې ستونزې وي، نو که هغوی که داسې یو خبر ورکوي، د مثال په توګه باندې دوی دو ډي بي یو پروګرام ته لاړه او ته ویل شو ته به دا خبرې نه کوي، دغه شانې هلته چې کوم موجود خبرې اعلان دي، نو هغوی هم ځینې هغه باندې هغه حقایق نشي رپورټ کولی،
یعنی د تهدید سره
لکه هغه مخامخ دي، ځکه چې هغه د ژوند خطر سره مخامخ کیږي. او بیا په ځانګړې توګه باندې که موږ وګورو په قبایلي ضلعو کې، په قبایلي ضلعو کې چې څنګه بدامنی روانه ده، کوم د وسله والو کوم فعالیتونه روان دي، په هغې باندې رپورټ کول، نو هغه دواړو خواو ته خبریالانو ته ستونزې دي. که هغه که د حکومت خلاف یا کوی که حکومت په امنیت کې پاتې راغلی دی، نو هلته ورسره حکومت بیا چې کوم ادارې دي هغه ورسره هغه رنګ بیا چلند کوي. یو که د وسله والو ګواښونه خو هر وخت موجود دي خبریالانو ته، سیاستوالانو ته، فعالانو ته، ټولو ته. دغه شانې په د بلوچستان خبره تاسې وکړه، هلته د لادرکه بلوچستان چې کوم مسله ده په پاکستان کې ډېره لویه مسله ده، او په دې باندې آواز ډېر کم که موږ وګورو په پاکستان کې په مین سټریم چینل باندې هغه باندې دې باندې څوک په دې موضوع څوک هغه نه کوي. دا یو داسې هغه ده چې چاته دا خبر وکړي چې د لادرکه بلوچستانو مسله، نو هغې باندې هغه اغزي کې غلی شي، ځکه هغه خبره بار بار قسم د پاکستان کې کوم د لادرکه کسانو د موندلو کوم کمیشن دی، هغوی ویلي دي چې یاره په قضیې اوس هغه شان نه دي چې څنګه دوی د مخکې شمیر کې یادولي. خو دا ستونزه موجوده ده په قبایلي ضلعو کې هم، او په بلوچستان کې هم، او په پاکستان په نورو برخو کې هم. اوس خبریالان چې دي هغه شان خپل آواز هغه موثره توګه مانی، قسم یو ټول شته ټولنیزې شبکې، ټولنیزې رسنۍ داسې دي چې هغې یو څه نڅه یو سرک یو آواز پکې هغه کې په نظر راځي. ځکه که موږ وګورو په پاکستان کې چې کوم په مین سټریم کې کوم خبریالانو، هغوی زیاتره اوس مخه کړې ده یوټیوب چینلونو ته، خپل چینلونه په شخصي توګه مانی، نو چې هغه په ټلویزیون باندې کومه خبره نشي کولی، نو هغه لاړ چې هغه د ټولنیزو شبکو د لارې په خپل چینلونو د لارې هغه آواز چې دی هغه راپورته کړي. خو په مجموعي توګه باندې ستاسو دا خبره زه راغونډومه، په مجموعي توګه باندې په پاکستان کې رسنۍ چې دي هغه شان آزاد نه دي چې څنګه حکومت دعوی کوي.
مننه دیو جانی پلند ټکو کراته واست افغانستان د رسنیو لپاره آیا فکر کوي چې کومه هله ستا چې دوی به آزاد سی او خپل کار به هغه سی وکړای سي چې څنګه باید وسی
ترسو چې په نظام کې زما پاند باندې چې بدلون را مایستنه شي ترسو چې همدغه نظام حاکم وي او یو ټول شموله حکومت را مایستنه شي د ټولو اتباعو حقونو ته احترام ونشي نو تر هغه مهال به زه فکر نه کوم چې د رسنیو پر وړاندې دا بندیزونه او دا سانسور ختم شي ځکه چې هغه ته خبرې کیږي له هر خوا نه مثلا له هیواد نه بهر هم زمونږ هیوادوال په دې باب باندې خبرې کوي ولې هیڅوک د دې خبرو ته پاملرنه نه کوي او نه هم هلته د کوم چا وس رسي چې په دې ته تغییر ورکړي ځکه چې هر څه د حاکم نظام پلاس کې دی او د هغوی پر وړاندې څوک درېدلی نه شي تر څو چې بدلون رامنځته شوی نه وي په نظام کې نو تر هغه مهاله زه هیله مندي نه لرم د افغانستان د رسنیو په باب
مننه ډیوه جانې چې تاسو وخت وایستي او په دې خبرونه کې مو له موږ سره ګډون وکړ ګلایز له تاسو هم مننه چې وخت مو راکړئ
ډیره مننه تاسو
هم لیدونکو تر بیا مو پر خدای سپارم
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه تا کته
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه زه سید شنوارم او لوی متفاوت زاوی د ونی پیښه تا کتنه کوم د ازادي و مورس تر بولم دا ونی خبرې کې چې پاکستان هم چینی راکټ کې سپوږمۍ ته یو غریبانه ماموریت واسطه لدا چې ملیونر مهم خبروم چې په ماشونې سرمایه یو میلیارډ ډالر تر رسولي کابل کې د زرغون بهیر لخوا د پاکستانی مبلغینو د حضور پیغام غږیغو او پر هغه ملا هم غږیغو چې د سپیل نسل نه دوري د پیدا کېدو مسلې بیانول یو خبرګون نه و پارول د کورنیو چارو د پخوانی وزیر مسعود اندرابی د سرګندونو ترڅنګ د طالبانو مشرانو ځینې سرګندونې هم تیرونه په بحثونو کې تر خبرو مخه تر حاصل مړه د اونې د مهمو سیاسي او ټولنیزو مسایلو د سر ټکی سیمتا د امریکای لوړپوري ډیپلوماټ جان باس سفر او خبرګونونه هغه له قطري او پاکستانی چارواکو سربیر افغانستان لپاره ډیپلوماټیکو نمائندګي سره هم کتلې چې د روسیې او شنونکو خبرګونونه یې پاره ولي
دا په هیوادونو د امریکای په ټوله کې د غرد ناتو د هیوادو د اهداف مو ځان یعنی چې اكون کې د ګران کوم پلان کوم برنامه سره د دې ته مخالمه کوي دا او پروګرام دا په نامه روان ده او د خپل کې شان پکې اخلي
دا چې دیموکراتان د سخت بدنامه شوی دي او د امریکا ولستو ته د سخت بغون خو درې د طالبانو ته د حکومت په تسلیمولو سره نو شاید په دې باندې هم د خبرې وکړي چې دا چې یو لاره ورته پیدا کړي چې د انتخاباتو مخکې د دوه کول شي چې یو هم شموله باندې طالبان سره یو حکومت جوړ کړي تر څو چې د خلک د امریکا د ولست
علي ادور بیا په لاس راوړي یو ونه یو د طالب وزیرانو خبرګون پارون کې بیانونه یو وزیر وایي څوک چې اساسي قانون غواړي احمق دی بل وزیر وایي موږ د خلکو د دنیا او اخرت غمخواران یو خلک هم د دوی سرګندونو پاره ولي
پتلون یا چولی وی نټیا چولی وی ولاړ وی دی وایي کدا ټول کمال په دې پتلون او نټیا کې دا او دنیا هم ورته هوا ورخړی دا
اسلامی امارات الحمدللہ فننی نړی کې هغه نظام دی چې هم د مسلمانانو د اخرت فکر لري هم د مسلمانانو د دنیا فکر لري
دوام نکي او ځاله لسی پرې سمونته موږ تاسو ټول تاسو په تدا چی شعاری نظامونه ډیر سر لوخته کوي
بلې و نیمګړتیاوې به وې اما اساسي قانون وو ولس پویده چې څنګه دوی په کومداري کې او د خپل سرنوشت په ټاکلو کې سهم کېدلی شي او څنګه برخه اخیستلی شي
اروپا ته د نوټو په هڅه 50,000 ورکشي ماشومان راپورونه وایي هر دریم نادرکه شوی ماشوم افغان دی فعالان وایي اروپا ته په لارو د افغانانو د نادرکې مړینې او ستونزو ګالولو کچه تر دې هم بوګنون کېده
کله چې د ترکیه په خاوره کې کوم ځوان خپل ژوند د لاس ورکی د ډیرو لامیرونو د وژنه هم د یخ د وژنه هم د نورو لامیرونو د وژنه چلته وهل کیږي ټکول کیږي نو به د ترکیه دولت او پولیس راوړي او دلته د وان پولایټ کې تقریبا 2000 دی چې تعداد زرو تر سیږي چې دلته زمونږ افغانان فائدہ پندي خو معلومات ټول د ترکی دولت سره شته.
ورځ ورځ مزل کړی چې یو ملک راځي نو دوی چلته ونیسي پولیس، سیم کارت دی اخلي، موبایل دی اخلي، حتی دوی سره چې هغه خوراکي په بکسا کې اوبه دام کې اخلي نو دوی بیرته برګش کوي. نو په دې وخت کې دوی نسی کولای چې بیرته هغه خپل ځای ته ځان ورسوي، ځکه دوی سره نه جی پي اس یا زنګلونه وي. په ورځو ورځو پکې مزل کړی نو دوی بیچارهګان یا وږي سي یا مریضان سي، نو هلته بیچارهګان ډېر زیات پاتې سي او په حق ورسیږي.
او په یوه اونۍ کې د افغانستان لپاره درې لاسته راوړنې. ګلوبل ویلیج نړیوال نندارتون کې افغانستان له دوه لسیز وروسته دویم مقام خپل کړ. بریتانیا بیا یو افغان فعال فهیم زادی ته خپل لوړ شاهي مډال، او جرمني یو افغان جراح بسم الله شیوا عمل ته عالي دولتي طبي مډال ډالۍ کړې.
دا جایزه نه یوازې زما لپاره بلکې په هندستان کې مېش افغانانو لپاره، خاص تر زموږ په ښار کې د افغان ټولنې لپاره ډېر ارزښت لري، ځکه دا جایزه یوازې او خاصو خلکو ته ورکول کیږي چې په ټولنه کې مثبت کارونه کړي وي.
پیش رفتم و هیچگاهی هیچگاهی زادگاه هم و هم مسلکان عزیز خود فراموش نکردم و همیشه در تلاش از این بودم که چگونه میتانم اندوخته ها و آموخته های من بر از اینا انتقال بتم تا به ایجاد جایگاه برسم.
بیا هم ستړي مشي. تیره اونۍ د افغانستان په کشاله کې له جمهوري حکومت سره په تون چلن مشهور امریکایي ډیپلوماټ جان باس چې پخوا کابل کې د امریکا سفیر و، اوس د امریکا د خارجه وزارت مرستیال دی، له اوږده ځنډ وروسته راڅرګند او د واشنگټن لخوا د افغانستان په اړه بحثونو لپاره د قطر او پاکستان په سفر وتلی و، چې ورسره سمې د سیمې د هیوادونو غیر مستقیم غبرګونونه او بحثونه هم وپارول. نوموړي په دې څلور ورځني سفر کې د پاکستاني او قطري چارواکو سربیره دوحه کې افغانستان لپاره د هیوادونو له ډیپلوماټیکو ماموریتونو سره هم جلالي دنو کې په ګډو امنیتي ګټو باندې خبرې کړې. دغه راز پاکستان ته هم ځان رسولی او له سرپرست پاکستاني خارجه وزیر سره د دواړو هیوادونو په مشارکت او سیمه کې د افغانستان او پاکستان او امریکا په تړاو دوه اړخیزو مسایلو باندې خبرې کړې. په عین حال کې امریکایي ځواکونو له پاکستانی سمندري ځواکونو سره په کراچۍ کې ګډ پوځي تمرینات هم کړي دي، خو له دې سفر او اقداماتو سره هم مهاله د افغانستان په تړاو سیاسي حلقات او د سیمې هیوادونو په بیانونو کې هم تحرک راغلی. افغان سیاسي کارپوهان وایي دا سفرونه په سیمه کې له هیوادونو سره د امریکا د متضادو ګټو د همغږۍ لپاره دي، تر څو خپل متحدین د خپلو راتلونکو پالیسیو په اړه باخبره کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مرستیال جان باس سفر دوهې او استانبول ته دا تقریبا یو استخباراتي یا داسې یو شکل لري چې دا دوه هیوادونه د امریکا په ټوله کې د غرب د ناتو د هیوادو د اهدافو مجریان دي، یعنی جا کوونکي دي. بیا کوم پلان کوم برنامه سري بیا دوی ته مخکې وایي چې دا پروګرام دا برنامه روانه ده او دوی خپل کمیشن پکې اخلي. نو دا وجه وه چې دوی دلته راغلل، ځکه دا پروګرام خانخان نگراني روسیې ته هم جوړه کړه، چین ته هم جوړه کړه، د ایران ته هم جوړه کړه، خپل طالبان او نور هم په دې کې سراسیمه ښکاري.
په ورته وخت کې د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې د منځنۍ اسیا د هیوادونو لپاره اصلي ګواښ لا هم په افغانستان کې ډېره سخت دریځ ډلې دي، او په وینا یې چې امریکا هڅه کوي افغانستان ته بیرته ور وګرځي. سرګی شویګو زیاته کړې د امریکا متحده ایالاتونه هڅه کوي سیمه کې خپل لاسه تللی نفوذ بیرته راژوندی کړي، او په وینا یې چې د سیمې هیوادونه دي د دې ګواښ پر وړاندې ودرېږي او خپلې نظامي همکارۍ او تمرینات سره زیات کړي.
نو دوه اړخ لري، یو په دې چې د منطقې په سیاستونو او د منطقې په حالاتو امریکا باید پوه شي د پاکستان د خوښې نه، او بله دا چې د امریکا له انتخابات را نږدې دي، دا چې دیموکراتان ډېر سخت بدنامه شوي دي او د امریکا ولستو ته ډېر سخت غبرګون ښودلی د طالبانو ته د حکومت په تسلیمولو سره. نو شاید په ده باندې هم دود خبرې وکړي چې داسې یو لاره ورته پیدا کړي چې د انتخاباتو نه مخکې دود وکولی شي چې یو همشمولو غوندې طالبان سره یو حکومت جوړ کړي تر څو چې د خلک د امریکا د ولس رایه دود بیا په لاس راوړي.
بلخوا د امریکا د خارجه وزارت مرستیال ویان ودانت پټیل ویلي که د امریکا د ګټو د خوندیتوب خبره راغله نو له طالبانو سره په دې برخه کې د تعامل نه پرته بل غوره لار نشته. هغه ویلي واشنگتن غواړي د خپلو ملي ګټو د خوندیتوب او له افغانانو نه د ملاتړ لپاره طالبانو سره تعامل ولري، او په وینا یې چې دا په افغانستان کې د امریکایي بندیانو د سمدستي خوشي کولو لپاره هم غوره فرصت دی. بلخوا طالبانو د امریکا دا اقدام ستایلی او یو ویان دی حمدالله فطرت ویلي دوی هم له امریکا سره هر ډول تعامل او ډیپلوماټیکو اړیکو جوړولو ته چمتو دي.
له افغانستان سره د تعامل میدان ته راسي، د افغانستان اسلامي امارت هم د امریکا په شمول له ټولو غربي هیوادونو سره هم لکه څنګه چې د سیمې او د اسلامي نړۍ له هیوادونو سره مثبتې اړیکې او روابط لري، له دوی سره هم خپلو ډیپلوماټیکو روابطو ته پراختیا ورکړي.
او د طالب مشرانو ترمنځ د نظر د اختلاف او ضد و نقیض بیانونو په لړ کې تیره اونۍ دا ور د دوی د عدلي وزیر او اوبو او انرژۍ د وزیر په بیانونو کې ټکر سره راغلی. د طالبانو د عدلي وزیر عبدالحقیم شرعي تیره اونۍ په یوه تون بیان کې هغه ټول خلک جاهلان بللي چې په هیواد کې د اساسي قانون د جوړېدو غوښتنه کوي. نوموړي ویلي دغو غوښتنو ته نړۍ او امریکا هوا ورکوي چې افغانستان کې ګواکې د قانون تشه ده.
اوس دا خبره د دې کوم نوکران چې دي یا بعضی جاهلان هغه هم دغه خبره راخیستې ده، وایي د قانون خلا ده، د قانون تشه ده. څوک ځان ته قانون پوه وایي، څوک ځان ته حقوق پوه وایي، څوک ځان ته سیاست پوه وایي، پتلون یا چولی وي، نکټۍ یا چولی وي، ولاړ وي، دی وایي که دا ټول کمال په دې پتلون او نکټۍ کې ده، او دنیا هم ورته هوا ورکړی ده. د قانون نه مراد دې څه ده؟ قانوني اساسي.
بلخوا داسې ښکاري چې د طالبانو د اوبو او انرژۍ سرپرست وزیر د عبدالحکیم شرعي څرګندونو پاروله. نوموړي په همدې پسې څو ورځې وروسته پیوسته بله غونډه کې ویلي اساسي قانون جوړول د افغانستان اړتیا ده، فرق نه کوي که په دې باندې یو بل نوم یا هم د حکومت د تګلارې نوم کېښودل شي. عبداللطیف منصور ټینګار کړی چې باید یوه تګلاره موجوده وي او د فقهي لارښوونې په دې تګلاره کې د افغانستان په ملي ژبو ځای پر ځای او ترجمه شي.
دغه اسلامي قانون دغه ماجې راواخله، دا د فقهي ماجې راواخله، دغه د پښتو ترجمه کړه، نو دا خان سره په دې باندې نه پوهېږي، خو دا به یو عالم پوهېږي یا شاسته درس کړو. دغه ټولې ماجې راواخله، پښتو پارسي ترجمه کړه، نو په کې کړه قانون اساسي ما کوه وای دا د ماج ملک تګلاره چاوانو پی پوشی، پانتون والان پی پوشی، محاسیدن پی پوشی، بس خو پر فقه باندې خو بیا هر څوک نه پوهېږي.
دا په داسې حال کې ده چې دریم کال پوره کېږي او افغانستان کې اساسي قانون مفقود ده. په دې موده کې یو شمېر طالب چارواکو ژر تر ژره د اساسي قانون د جوړېدو خبر ورکړی، خو ځینو بیا په توندو بیانونو کې ویلي قرآن کریم د طالبانو لپاره اساس دی او کوم وزیر قانون ته اجازه نشته.
د اساسي قانون نشتون خودخواه د ډلو مشرانو ته او هغه ډلو ته چې قدرتونه غواړي په انحصار کې وساتي زمينه سازي کوي. بنان په فعلي حالت کې د اساسي قانون شتون دولت ضرورت دی او دغه ضرورت باید چې سرپرست حکومت، حاکم نظام، سرپرست ډله براورده کړي، ځکه دوی حکومت تشکیل کړی ده او دا ضرورت ده. بلې و شریعت اسلامي قوانین په افغانستان کې شتون لري، خو لنډ مثال یې دا که خامخا امیر المومنین مړ کېږي او اساسي قانون شتون ونه لري، د نوي امیر المومنین د ټاکلو پروسیجر په کې تشریح نشي، بیا به نو یو په بدخشان کې، بل په قندار کې، بل په پکتیا او مشرقي او غرب و هرات کې به مختلف علما راجګیږي، لاس لاس شل شل علما به راټولوي او ځانونه به د امیر المومنین په صفت باندې اعلانوي.
دا د طالب مشرانو ترمنځ خپلمنځي مسایل چې د بیانونو له امله یې خپلو کې ټکر راغلی، خو دوه نور طالب مشران بیا داسې دي چې تېره اونۍ د خپلو څرګندونو له امله د عامو خلکو او فعالانو نیوکې وپارولې. په دې لړ کې د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم ویلي د دوی نظام په ټوله نړۍ کې د مسلمانانو د دنیا او آخرت غمخور نظام دی. هغه ویلي د طالبانو حکومت د خلکو په غم کې دومره ډوب دی چې د لمانځه او ایمان غم یې هم ورسره دی او د الله تعالی په لوري کامیاب ورلیږل غواړي.
قدرمنو محصلانو، استادانو، اسلامي امارت
الحمدلله په نننۍ نړۍ کې هغه نظام دی چې هم د مسلمانانو د آخرت فکر لري، هم د مسلمانانو د دنیا فکر لري. ستا د لمانځه غم هم کوي، ستا د ایمان غم هم کوي، ستا د تعلیم غم هم کوي، ستا د عزت غم هم کوي. دا خپل مسؤلیت بولي چې ته داسې مسلمان یې چې د الله جل جلاله په وړاندې کامیاب لاړ شې. پر پولې سرات باندې مشکل نه شي درته جوړ، په قبر کې ستونزه نه شي درته جوړ.
وخت د طالبانو ته رسیدو وروسته که تاسې په رسنیو کې د طالب مشرانو، د دوی د وزیرانو او نورو لوړپوړو چارواکو خبرې واورئ، ټولې ډېرې ساده او خندونکې دي او داسې ویناوې کوي لکه په یو کلي حجره کې چې دوی ناست وي خپل منځو کې ګپې شپې کوي. ټول هغه کارونه چې د یو مسؤول حکومت او د ادارې په توګه باید دوی ترسره کړی وي، یا ملت په دوی باندې حقونه لري او دوی په مقابل کې مکلفیت او مسؤلیت لري، هغه یې راخیستې دي، خدای ته سپارلې دي چې د خلکو د خېټې مړول، خلکو ته مثلا سالم مصروفیت پیدا کول، کاري فرصتونه ایجادول، عامه خدمات وړاندې کول، مثلا بشري حقونو ته لاسرسي زمینه برابرول، هغوی ته د زده کړې حق، هغوی ته مثلا د کاروبار حق، هغوی ته مثلا د دندې د اشغالولو حق او نور عامه خدمات. برعکس هغه کارونه چې خدای تعالی له انسانانو پوښتنه کوي، هغه دوی خپل لاس کې اخیستي. فرضاً اعتقادي مسایل چې کوم دي، مثلا د خلکو عقیده، د هغوی فکر، د یو چا مسلمان بدن یا عدم مسلمان بدن، منځ او دست ګیره، نو دا شین په سدوې کلک نه
کته غټول سولیدلې او په خانه خبرې کیږي. زما په نظر دا وړې بشړې نشي او دا هغه سولیدلې خبرې دي چې نور هیڅ وخت کې په هیڅ حالت کې هیڅ چاته د منلو وړ نه دي. افغانان اوس پوه شوي دي، افغانان اوس زده کړې کړي دي، هغوی تعلیم کړی دی، دوی په هر څه باندې سر خلاص دی. د خدای او د رسول لار هم ورته معلومه ده او د دنیا کارونو لارې هم ورته معلومې دي. نو هیله مندې ته مچ دوی ډیر زیات زمونږ د آخرت په غم کې ونه اوسي. در دنیا غمونه دی وکی، د آخرت غمونه د هر چا خپل دی. د خدای سره د خلکو رابطه ډیر ښه جوړی دی. هغه څوک چې دوی فکر داسې کوي چې د خدای سره به رابطه جوړه نه وي، خدای به تی ناراضي او خدای به حساب ورسره وکړي چې هیڅ څوک نه غواړي. شاید له ده سره خدای تعالی ډیر ښه حساب وکړي.
بل خو د طالبانو د کډوالو سرپرست وزیر هم د خپل هغه بیان لامل تر سختو نیوکو لاندې راغله چې تیره ونه ویل خزو او ماشومانو د جهاد په کلونو کې ډیره زیاته قرباني ورکړي. خزینه فعالانو ویلي چې که زموږ په قربانۍ ورښتیا هم سترګې نه پټوي، نو په هیواد کې مو د نجونو او ښځو پر حقونو د امر رسانی په نوم تر اوسه پښه ولیښې ده.
شورویانو په مقابل کې یوازې دا نه چې افغانان مجاهدین علما کرام او یا عامیان جهاد کړی، بلکې زه دا درته وایم د شهادي په سطح چې د ټول نړومبای یمو خویند مند دلته په افغانستان کې مظاهره کړی دو او د خپل ځنه ټوټه ټوټه کړی دي. شهیدی د شهیدان لپاره د خپل افغانستان د ازادۍ لپاره ځان ټوټه ټوټه کړ، شهیدی ورکړه.
زه له دغه ښاغلي یوه پوښتنه لرم چې ستاسو دغه درې کلن حکومت پر مهال د افغانستان له خزینه او ماشومانو سره چې ستاسو په وینا ډېره لویه قرباني ورکړې ده څه وکړل، وفا او که جفا؟ یقینا په دې برا سره موافق اوسئ چې د وفا پر ځای مو ورسره سخته جفا کړي. د سوالګرو ماشومانو او میرمنو شمیر په افغانستان کې مخ په زیاتېدو دی، ځکه د میرمنو پر مخ د کار، پوهنتونونو او ښوونځیو دروازې وتړل شوې. د هېواد نیمایي قشر مو فلج کړ، د افغانستان راتلونکی او پرمختګونه مو فلج کړل. افغانستان مو د سیالو هیوادونو له لیست څخه وویست.
او د وی نړیوالې څېړنې پایلې ښیي چې په تیرو دریو کلونو کې 15,304 څلوېښت بې سرپرسته کډوال ماشومان اروپایي هیوادونو ته له ننوتلو نه وروسته ورک شوي دي، چې په هرو دریو ماشومانو کې یوې د افغانستان دی. دا څېړنه د پولی پوری خبریالانو سازمان په همکارۍ په اروپا کې د لادرکه شویو ډلې لخوا او د شاوخوا 1.5 اروپایي هیوادونو څخه د راټول شویو معلوماتو په بنسټ ترسره شوې چې د 2020، 2022 او 2023 کلونو معلومات په بر کې نیسي. د دې سروې په اساس ورکو شویو ماشومانو کې هر درې ماشوم یې د افغانستان دی، خو نور ماشومان د سوریې، مصر، تونس او مراکش وګړي دي. په اروپا کې د لادرکه شوي ډله وایي اصلي شمیره ښایي تر دې هم لوړوي، ځکه چې د قضیو په اړه کافي اسناد نشته او ځینې هیوادونه د داسې ماشومانو په اړه معلومات نه راټولي. دا په داسې حال کې ده چې اروپا ته د تللو په لاره کې د یو شمېر لادرکه شویو افغانانو ماشومانو کورنۍ وایي چې لا هم د دوی د برخلیک په اړه معلومات نه لري. بلخوا په اروپا او اروپا ته څیرمه هیوادونو کې د افغان کډوالو د حقونو د خوندیتوب فعالان دا مني چې افغان کمومره ماشومان په قاچاقي لارو په خورا لوړ شمېر د نادرکۍ له ګواښ سره لاس وګریبان دي، چې د پښتنې لپاره یې دغو هیوادونو کې پرتو افغان ډیپلوماټیکو نمایندګیو څه نه دي کړي.
لکه څنګه چې په ایران کې افغانان تر ترکیه او ایران سرحد پورې راځي، په دې لارو په اوږدو کې ډیر ظلم او ډیر د وحشت سره مخامخ کیږي، هم د قاچاقبرو د خوانه، هم د غلو د خوانه، هم د ایران د پولیسو او د مسؤولو د خوانه. کله چې د ایران او ترکیې سرحد ته راورسیږي، تر ټولو ستونزمن ځای، تر ټولو خطرناک ساحه همدغه ساحه ده د غیر قانوني مهاجرو لپاره.
چې یورپ ته راورسیږي، بیچارهګانو ته د تشویشونو نه، د انټرویوانو د وجې، د ډوبلن د وجې چې سنټرونه نه دوی ته تکلیف پیدا سی، رواني تکلیف پیدا سی، نو زیاتره مونږ بیا د ټیک ټاک د لارې پیدا کوو چې عکسونه مونږه فاميلي راولي کې د غوی په اجازه عکسونه شیر کو، نو زیاتره مو پیدا کړی دي، زیاتره دلته علاج روان ده په هسپتالونو کې دي، او بل هغه زیاتره مسافر چې په بولارو کې یا په دلته په ملکونو کې دلته یورپ ته راورسیږي، دلته په حق ورسیږي، نو بیا د ټیک ټاک د لارې مونږه فاميلونه پیدا کوو او وطن ته جنازه د افغانانو په مرسته جنازي مونږ دیګو وطن ته.
او بل خوا د دوبه ګلوبل ویلیج نړیوال شپږ میاشتنی نندارتون کې افغانستان سره کال دویم مقام وګاټه. په ګلوبل ویلیج کې د افغانستان د سوداګریز نندارتون څنګه مشر میرخان مقری ازادي راډیو ته ویل دا په تیرو دوه لسیزو کې لومړی ځل دی چې افغانستان په نړیوال کلی یا ګلوبل ویلیج نندارتون کې د تولیداتو د ښه کیفیت او ځانګړنونو له امله دویم مقام ګټي. نوموړی وایي په دغه نندارتون کې د افغانستان تولیدات، لاسي صنایع، موسیقي، هنري پارچې، افغاني لباسونه، وچ او تازه میوې، قیمتي کاڼي، غاڼې او خواړه ننداري او پلور ته وړاندې شوي. په دغه سوداګریز او کلتوري نندارتون کې چې هر کال د شپږو میاشتو لپاره پرانیستل کیږي، سږ کال پکې 3500 نه زیاتو سوداګرو د درې نوي کلتورونو په استازولۍ وویشت څنګه پرانیستې وي. دغه نندارتون ته هر کال تر 2 میلیون زیات خلک د پیر، پلور او ننداري لپاره ورځي. او تیرونی له افغانستان د باندې دوه افغانانو د خپل هیواد شامله له دوه دولتونو څخه د عالی مډالونو په ترلاسه کولو جګړه کړه. په دې لړ کې لندن میشتي افغان ټولنیز فعال فهیم زازی ته د انګلستان د شاهي کورنۍ لخوا د برېټانیا د امپراتوري غړي جایزه ورکړل شوه. فهیم زازی یو 45 کلن افغان دی چې په دې وروستیو کې د برېټانیا د شاهي کورنۍ لخوا نویو راغلو افغان کډوالو لپاره د هغه د خدمتونو له امله په دې جایزه نازول شوه. ټولنیز فعال او د برېټانیا په والسال کې د وی خیریه موسسې بنسټګر فهیم زازی چې نویو ورغلیو افغانانو ته د ژبې زده کړې، کار او ژوند برخه کې اسانتیا برابرۍ ازادي رډیو ته ویلي د دې جایزې په ترلاسه کولو سره یې افغانانو ته د لا زیاتو خدمتونو د وړاندې کولو هوډ پیاوړی شوی.
کوم کار نه بند وی هغه کې مر سره سر کو او بیا چې کړی اسناد تر لاسه کول هغه سره د کار په پیدا کولو کې هم در کوم انګلیسي ژبه په اوس د کولو کې ور سره د ژوند په نورو چارو کې تر څو هغه په خپل خپو ودریږي او په ټولنې کې مثبت رول ادا کړي په دې چارو کې ور سره مرسته کوو. زموږ مرسته محدود نه دي چې یوازې کورو او د کډوالې په توګه کې، بلکې د ژوند په هر ډګر کې مونږه غواړو چې په ټولنه کې د افغانانو یو مثبت انزور ټولنې کې وړاندې شي او د ځکه ځایي چارواکو سره، ځایي ټولنو سره همغږي همکاري کوو تر څو د افغانانو یو مثبت انزور په ټولنې کې وړاندې شي.
بلخوا په جرمني کې یو افغان ډاکټر او جراح بسم الله شیوامل هم تیرونی د علمي تحقیقاتو له امله د جرمني عالي دولتي مډال لیونارډو شوایبر ترلاسه کړ. هغه چې د کابل طب پوهنځي او د مسکو پوهنتون له دکتورا څنګه نه فارغ دی، د وزیر اکبر خان د ډاکټرانو مشر جراح هم و. له کلونو راهیسې په جرمني کې د طب او جراحي برخه کې نامتو څېړونکي او عالم ګڼل کیږي. دا جایزه له دې امله هم معتبره او افغانانو لپاره د ویاړ نه کمه نه ده چې د لیونارډو شوایبر مډال هر کال د جرمني د جراحانو د ټولنې لخوا د هر اړخیزو پلټنو او بحثونو نه وروسته یوازې یو عالم ته ورکول کیږي. د دې جایزې کرمنې مراسمو ته د نړۍ له ګوټ ګوټ نه هر کال د طب علما او نامتو جراحان رابلل کیږي. یو څه کال د لومړي ځل لپاره دا مډال د یو افغان په برخه شو چې په خپل علمي طبي سفر کې زیاتې لوړې ژورې لیدلې دي.
دشواری های زبانی، قوانین طبی و ده ها مسئله دیگه همه در برابرم قرار داشت، ولی تسلیم نشدم. آموختم و تلاش کردم تا پذیرفته شدم و به کار آغاز کردم. پیش رفتم و هیچگاه زادگاهم و هم مسلکان عزیز خود را فراموش نکردم و همیشه در تلاش از این بودم که چگونه میتانم اندوخته ها و آموخته های من بر از اینا انتقال بتم تا به این جایگاه برسم.
اوس هم تولنیز شبکه په ټولنیزو رسنیو تیره اونۍ د کورنیو چارو د پخواني وزیر مسعود اندرابي څرګندونو پراخ بحثونه وپارول چې ټولنیزو رسنیو ته راایستل شوي وي او پکې د تیر حکومت د لوړ پوړو چارواکو په شمول د مقاومت جبهې او شمالي ټلوالې په مشرانو نیوکې کړې دي. مسعود اندرابي تیره اونۍ یوه مرکه هم وکړه چې په دې ترڅ کې محمد اشرف غني، حمدالله محب، خوشحال سادات په قومي ګرایشونو پاللو او احمد مسعود امرالله سالی او د بلخ پخواني والي اتا محمد نور په قومي سوداګرۍ او تورن کړو. خو د جمعیت ګوند دوه غړو محمد عالم یزدیار او جنرال دین محمد جرات بیا د دوغو څرګندونو په اړه سپیناوی ورکړی او تورې لګولی چې نوموړی ناروغه شوی دی او څرګندونې په نظر نه ارزي. دې خواته بیا د طالبانو تر واک لاندې یو بل ملا له دې امله د ټولنیزو رسنیو د سر ټکی و چې د دوه لویو کتابونو په حواله یې د سپي او میږې د قرابت له امله د یو بل حیوان د پیدا کېدو په اړه دلایل ویلي. دغه ملا ټینګار کړی چې که داسې پېښه وشي نو پیدا شوی وری باید یا ووهل شي چې له غږ وپېژندل شي او یا باید واښه او غوښه ورته کېښودل شي چې کوم یو شی د خوراک لپاره انتخابوي. په ټولنیزو رسنیو دینی عالمانو نیوکه کړې ده چې د دغسې بیانونو په ورکولو د ټولنې ترمنځ ناسم دینی معلومات تداعي کېږي. بلخوا د طب او جین پیژندنې په برخه کې فعالو کاروونکو ویلي د سپي او میږې د سپرمونو په یوځای کېدو کوم بل حیوان نړۍ ته راتګ امکان نه لري او ټولو ساینسي تجربو دا خبره رد کړې ده. او تیره اونۍ یوه بله خبره هم د ټولنیزو رسنیو د بحث ټکی و چې امرالله سالی ته نږدې سازمان زرغون بهیر په کابل کې د پاکستاني مبلغونو د موجودیت خبرداری ورکړی. زرغون بهیر ادا کړې ده چې پاکستان یو شمیر کسان کابل ته استولي چې په ښوونځیو کې خلکو ته د ښه مسلمانۍ ترغیب او لارښوونه وکړي. که څه هم ډېرو کسانو دا خبره بدرګه کړې خو طالب سرچینو دا خبره ازادۍ راډیو ته په کلکه رد کړه چې ګواکې پاکستاني ادارو مبلغین رالیږلي. دوی وایي خپره شوې ویډیو د تبلیغي جماعت د یوه کس ده چې په وخت یې دوی ته هم نه دی معلوم او مکتبونو ته د تللو په اړه به یې پلټنه وکړي چې چا د دې کار اجازه ورکړې ده. او سم جالبې خبرې، تسبیح د اسلامي صوفي فرهنګ ځانګړې برخه ده چې آن سعودي لپاره هم بیلابیل ډولونه تسبیح په چین کې جوړیږي، خو د افغانستان کندهار په دې صنعت کې له سلګونو کالو راهیسې ځانګړی دی. دغلته د ډبرینو تسبو د جوړولو داسې استادان دي چې له پلارو نیکه ورته دا کسب ورپاتې. دوی قیمتي او نیمه قیمتي ډبرې یوه یوه تراشي او سیداره تسبیح جوړوي، خو دا تسبیح له کندهار تر جلال آباده، کابل او آن ایرانه پورې دومره خاص شهرت لري لکه د چارسدې سیداره څپلۍ. د دې ځای د تسبو جوړونکي وایي له بامیان، جلال آباد، کابل، کلات او د افغانستان له مختلفو ولایتونو نه ورته ډبرې راوړل کیږي او ځینې په فرمایشي خو ځینې په خپل زړه تسبیح جوړوي چې قیمت یې له 1500 افغانیو تر 5000 افغانیو پورې رسیږي. اوس چې د قیمتي ډبرو قراردادونه سوداګرو ته ورکول کیږي، د کندهار تسبیح جوړونکي پکې ناراضه ښکاري. په کندهار کې تسبیح جوړونکي وایي د طالبانو حکومت د تسبو د جوړولو د قانونو قراردادونه دوی ته ورکړي چې دا به دوی سره د دغه صنعت لپاره نورې اسانتیاوې هم برابرې کړي. د دوی په خبره اوس یې تسبیح د پخوا په ډول بازار نه لري او رانیونکي هم کم شوي دي. او د نړۍ په تاریخ کې لومړی داسې میلیاردر راڅرګندېدونکی دی چې کوم خاص کاروبار، پانګونه، بزنس او کمپنۍ یې نه ده جوړه، بلکې د معاش له برکته یې ټوله سرمایه یو میلیارد ډالرو نه اوړېدونکې ده. بلومبرګ وایي چې غربت ځپلی سندر پیچای له داسې دوه اتاقه زاړه کوره چې حتی د کوټې فرش او ټلویزیون یې هم نه درلوده، د معلوماتي ټکنالوژۍ په برکت د ګوګل کمپنۍ عملیاتي رئیس چوکۍ ته رسېدلی او دومره پیسې یې د معاش له امله ترلاسه کړې دي. سندر پیچای هندی الاصل امریکایی ده او له 2015 کال راهیسې د ګوګل کمپنۍ عملیاتي رئیس دی او د مسلسلو هڅو له برکته یې د ګوګل اسهام 400% ته لوړ شوي دي. اوس هغه د نړۍ په کچه هغو رئیسانو کې حسابېږي چې زیات معاش لري او په 2020 کال کې کلنۍ معاش $228 میلیون. بلخوا پاکستان په لومړي وار فضا ته خپل سیټلایټ ماموریت واسطه خو دا ماموریت به هم ورته چین په خپل راکټ کې د پارسل په ډول تر فضا پورې رسی. د پاکستان د فضایي تحقیقاتو ادارې مشر خرم خورشید وایي د تحقیقاتو ماشینونه هم ورته چین د هینا له فضایي مرکز نه فضا ته وتوغول چې د سپوږمۍ د سطحې تحقیقاتو لپاره به انځورونه ورته واخلي. د آی کیوب قمر په نوم د دغه ماموریت ډیزاین ورته چین او سپارکو کمپنۍ کړی او د سپوږمۍ د انځورونو اخیستلو لپاره په دې سیستم کې دوه کمرې لګول شوي دي. دا سیستم به د چین هغه راکټ کې هم چکر ووهي چې له سپوږمۍ به ګرد راتاو شي. چین غواړي په دې ماموریت کې د ځان لپاره له سپوږمۍ نه خاوره راکوزه کړي، خو پاکستان غواړي د دغه دوه کمرې لرونکي ماموریت په مرسته ورته د سپوږمۍ د سطحې انځورونه ور ورسیږي. او په همدې سره د نن اوم ورځ هم دلته رانغاړم. هر اونۍ په اوم ورځ کې له ما سید شینواري سره د نړۍ د مسایلو په زړه پورې شننه د ازادي راډیو له پاڼو او څپو مه هېروئ.
ಮಡ್ಕಂದ ಯಾರ ಮುಳುಸ್ತರ್ಗು ಅವು ಮಡ್ಕಂದ ಯಾರ ಮುಳು سابانشی مست چش زوانشی لاس قصابانشی زلمکلو قطری قطری زلمکلو قطری قطری بیا چڑو چڑو سترگو او نور بچا تن گورم مڑکلم دیار ملو سترگو مڑکلم دیار ملو